سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه سفی ولستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستم په خبرونو کو د تهران والی حسین خوش اقبالی وایي حسین خوش اقبال وایي د افغانستان د یو پخواني پوځي د قتل په تړاو به د شوې تیړنو لمړنۍ ارزونې نن اعلان شي. جنرال اکرام الدین سری چې د تیر جمهوري نظام په مال د تخار، بغلان او نورستان امنی قمندان پاتې شوی د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د ناپیژاند وسلوالو لخوا ووژل شو. د تهران والی د شنبې په ورځ ویلي د پیښې په اړه د دوی پلټنې پیل شوي. دا د سری د وژنې په اړه د ایران د یو چارواکي لومړنی رسمي غبرګون دی. جنرال سری پرون په تهران کې خاورو ته وسپارل شو او په جنازه کې ګڼو کسانو ګډون درلود. تر اوسه د هغه د وژنې انګیزه معلومه نه ده او د مسؤلیت یې هم چا په غاړه نه ده اخیستی. جنرال سری 250 کاله عمر درلود، د کاپیسا اوسیدونکی و او د څلورو ماشومانو پلار و. هغه 2023 کال د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ایران ته تللی و. له پولیو پاک افغانستان بنسټ یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوونکي مسافر باید واکسین شي. دغه بنسټ نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د هر عمر ټولو کسانو واکسین د هیوادونو ترمنځ د ویروس د لیږد رالیږد مخنیوی کولی شي. که څه هم ایران نږدې دوه لسیزې وړاندې له پولیو یا د ماشومانو د ګزارن له ویروس پاک اعلان شوی، خو پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني دوه هغه هیوادونه دي چې دا ویروس پکې پاتې دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې نومبر میاشت راپور ښیي چې د 2015 کال له پیله په افغانستان کې د پولیو دوه او پاکستان کې دیارلس مثبت پېښې ثبت شوي. د موسکو د څلورو هوایي ډګرونو له ډلې د دوو هغو فعالیتونه تېره شپه د څو ساعتو لپاره ځنډول شوي وو. د جرمني خبری آژانس دی پی ای لیکلي د شیرمتیوو او وونکوو هوایي ډګرونو څخه څه باندې 300 پروازونه د اوکراین د ډرون برید له ویرې لاغوه یا وځنډېدل. لږ تر لږه اویا نورې الوتکې سنګلورو هوایي ډګرو کې کښېناستې. د روسیې دفاع وزارت بې له دې چې د احتمالي زیانو یادونه وکړي ویلي د اوکراین 230 ډرون یا الوتونکي وسلې نسکورې کړي. زرګونه مسافر د موسکو په دغو هوایي ډګرو کې داسې مال سرګردانه شوي چې روسیه کې د ډسمبر له 1 د جنوري تر 12 عمومي کلنۍ رخصتي وه. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي نن د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په داسې یوه غونډې خبرې کوي چې کیدای شي د دغه هیواد په معاصر تاریخ کې تر ټولو مهمه غونډه وي. بلخوا روسیه په کیف او نورو اوکراینی ښارونو باندې خپلو مرګونو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی. سپینې ماڼۍ د نننیو خبرو په هکله څه نه دي ویلي، خو په خپل ورځني مالویش کې ټاکلي چې په اوکراین کې د سولې لپاره دغه غونډه به د فلوریدا په پام بیچ کې له غرمې وروسته په یوه بجه وشي. مخکې ویل شوي وو چې غونډه به له غرمې وروسته په دریو بجو وشي، خو په وخت کې د دغه بدلون په هکله توضیحات نه دي ورکړل شوي. ولسمشر زیلینسکي وروسته له دې چې په کاناډا کې د صدر اعظم مارک کارني سره ولیدل امریکا ته رسیږي. د کاناډا صدر اعظم د زیلینسکي او ترامپ له دغې مهمې غونډې مخکې اوکراین سره د خپل هیواد په ملاتړ ټینګار وکړ او ویل د روسیې وحشت ښیي چې د اوکراین تر څنګ د موږ درېدل څومره مهم دي. ولسمشر زیلینسکي اروپایي مشرانو سره هم آنلاین خبرې وکړې. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین له غونډې وروسته په اوکراین کې د داسې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتنه وکړه چې د دغه هیواد حاکمیت او ځمکني تمامیت پکې وساتل شي.
د ژوند رنگونو پروگرام ته خراغلست ز احمد تکل د خبرونې کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. په افغانستان کې خای د معلولیت لرونکو خلکو شمیر د ټولې نړۍ پرتله ډیر وي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په دې ورځ وویل چې په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیون معلولیت لرونکي کسان شته. یونما په دې اړه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې ډیری خلکو د څه باندې 40 کلنې جګړې له کبله معلولیت اخیستی دی. یونما د معلولیت لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل راپور کې دا هم ویلي چې شاوخوا 1/3 برخه افغانان له لږ معلولیت سره ژوند کوي، 40% بیا د منځنۍ کچې او نږدې 14% نور سخت معلولیت لري. د یونما د بیان له مخې په افغانستان کې څو لسیزو جګړو، بې کوره کېدلو، وچکالیو او د نظامونو لخوا په روغتیایي او اقتصادي برخو کې کمزورو اقداماتو د هیواد په کچه د معلولیت لرونکو خلکو شمیر زیات کړی دی. په دې خبرونه کې نن له باقی بریال سره چې په تیرو څو لسیزو کې د معلولیت لرونکو انسانانو په ملاتړ د هڅو ډګر ته راوتلی دی خبرې کوو. ښاغلی بریال مدني فعال او شاعر هم دی او کله ناکله یې په سیاسي ډګرونو کې هم خپل غږ د معلولیت لرونکو انسانانو په پلوي اوچت کړی دی. په دې خبرونه کې به له ښاغلي بریال څخه واورو چې د معلولیت رنګ څه ډول دی او له معلولیت سره ژوند کول څه ډول ښکاري، مخصوصا هغه مهال چې د سترګو رڼۍ دی د تل لپاره له لاسه ورکړې وي. دارنګ خغلی بریال په خپل شیرونو کې بیا بیا تصویر کړی دی، خو نن به په خپل خوله راته وایي چې نړۍ لیدو پرته څنګه ښکاري. بریال صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. موږ او تاسو څو څو ځلې بیا بیا خبرې کړي دي په دې ورځ، په نورو ورځو تاسو د افغانستان د ژوند په بیلابیلو برخو کې له مدني فعالیت نه نیولې تر فرهنګي فعالیتونو پورې او حتی په سیاسي ډګر کې یو فعال شخصیت پاتې شوي یاست. غواړم ستاسو لومړنۍ خبرې واورم، بیا به وروسته لغه د ژوند رنګونو اصلي موضوع ته ورشو، او لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، له دې زاویې به ستاسو له زاویې به ژوند ته وګورو. خو لومړی کله اوریدونکو سره ستړي مشي کوي، او یا د دې خپرونې اوریدونکو ته کوم پیغام لرئ مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو دی.
ښه، مننه تکا صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو معززو اوریدونکو ته او کارمندانو ته، او له هر څه نه وړاندې په ځانګړې توګه خپلو معلومات لرونکو ورونو خویندو اغلو خاغلو ته د زړه له کومې مینه، سلامونه او درناوی. ډیر ویاړمه، خوښ یمه تاسو لطف کوو د ما په رابطه مو خدای دې وکړه. هغه څه ستاسو وویل ما کړي وي یا یې وکړی شم، نو ډېر ویاړمه چې درسره یم.
خوشحاله
او مهربانه یاستئ. دا ټولو هیوادوالو ته، خویندو ورونو ته، د موږ معلولیت لرونکو وګړو ته د دې مبارکباد وایم. او په دې رابطه به انشاءالله بیا ورو ورو د تاسو د پوښتنو ته به ځواب وایو او په خدمت کې به یم.
ډېره زیاته مننه. بریال صاحب، که اوریدونکو ته ووایاست چې د سترګو رڼایي مو یا لید د سترګو مو څنګه له لاسه ورکړ، څو کاله مخکې و، په څه سب څه پېښ شول؟
اها، دا خو نو په اصطلاح یوه وګدا کیسه ده، یا کیسه ده، خو په هر حال زه به په لنډو کې ووایم. هغه مهال د شپږویشتو کلو او شپږو میاشتو وم، د شپږویشتو کلو او شپږو میاشتو وم، همدغه په هېواد کې خو جګړه روانه وه. د جګړې هغه لومړني کلونه وو، نو موږ د یو نظامي سرتیري په توګه باندې هلته په وظیفه اجرا کوله. بیا متاسفانه یو سبایی وختي د سپوږمۍ پنځلسمه شپه هم وه، نو دلته سبایی وختي زه د پرسونل ماین دا د ماته پښې لاندې وچاودېد، او د همغه اول انفجار سره د دماکه وشوله. نو د ما دغه ښې پښه مې له زنګانه ښکته هم کت شوله، او ټول وجود مې او له هغې نه مهمه مخ او سترګې مې شدید هغه شولې ده، یعنی متاثره شولې. د هغه اوسې تداوي م نږدې دوه کاله روانه وه، د کابل په څلور سوه بسترییز روغتون کې، همدغه ډول فدریف اکادمي د فکر کوم په ماسکو کې، او زیات وخت په برلین کې په شاریتي روغتون کې اته میاشتې شاوخوا، او درې میاشتې بیا یو ځل د آلمان د نظامي روغتون کې بیا وم. نو لږه نه دا وروسته به که تاسو ولې دا ونه وکوله، دغه فرهنګي بلک سمې روسیې حالت ښه شو، د ښاغلي روخان په مرسته بل اخر به کورونا ژوند مې هم جوړ شو. نو ورو 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 لږه حالت سره سازګاری وکوله، او وینې په حساب یو صبر او یو هغه فکر کوم چې انسان باید ولري، یو مقاومت. او نو دا د جګړې د قربانیانو د ډلو نه یو د ټلو نه یو کس یم، او واقعا جنگ هغه جوړ د جنگ چې مشهور دی شید پارسی ادبیاتو کې، واقعا یو منفوره کلمه ده. ما په خپل وخت د جنگ په غندلو کې مختلف صدوري دي مې ویلي دي، نو دې که ان شاء الله نو څه کفایت کوي. او که وایي
نو ما یو څه وختل چې پښتنه وکم لاند کراته وایي چې کومه سیمه دی افغانستان او کوم کال وو دا پیښه چې وشوه؟
د ډیر له څه وو، یو شپیتم کال دی، تراتان یا چنګاخ پندلسمه وا، او د سیمه پنشیر، پکې پنشیر کې ولا د پنشیر د خانه ز فکر کوم منطقه ده، خو د پنشیر په دره کې وو. دلته یو د بل عملیات وو، هغه وخت نظامی عملیات وو، او دغه د حادثه وشوله. ډیر له څه وو، یو شپیتم کال دا د اوس درې سلوېختم کال کې موږ روان یو، څلور
سوه څلورم کال دی تقریبا، تقریبا څو څلوېخت کال شول. مننه ډیره زیاته بریال صاحب، که لطفا اوریدونکو ته دا هم وایست تاسو مخکې یادونه وکړه چې عادت شوی له همدغه حالت سره، له تیارې سره، له نه لیدو سره عادت کېدای شي.
ښه، تیاره خو په یقین مشکله ده انسان ته، بیا خصوصا په ځوانۍ کې داسې حادثه وشوله. مته زه اوس په دې باور یم چې اصلا او دا یو واقعیت هم ده، تاسو به الایام یا روزهای دشوار د ډاکټر هستن لوستی وي کتاب، نو دغه تیاری سره دغه د بصیرت ظاهري لاسته ورکول یوه مسله ده، اما د زړه روښانتیا دا بیا بله مسله ده. خو په حقیقت کې همدغه عقل د انسان یا دغه اراده د انسان دا د انسان رهبری کوي. زه ساده مثال ورکوم تا کاسب، موږ ګورو یو څوک معتاد ده، مثلا معتاد ده، نو هغه تر پله لاندې ژوند کوي، غوره حد لري، منتا هغه عقل کار نه کوي. یا په ډېرو مواردو کې سترګې دا دین انکار نه شي کېدای چې سترګې، خصوصا چې زه شیری هغه سره یو تام نه لرم یا یو علاقمندي لرم او له مینې سره د ما له همغه ماشومتوب نه لیونۍ مینه وه، دغه مینې سره د هر څه له ښکلا سره، له طبیعت سره، د انسان د ښکلا سره، او دا مسلې سره د ما ډېره مینه وه. او مینه خو زیاتره هغه هم کېږي، دا په سترګو باندې هم هغه کېږي، دا یعنی ضرورت ده. خو په هر حال اوس خو زه عادي شوم، چون ډېر وخت ووته د دغه فبروري کې د دیارلس سوه شپږ د نولس سوه دا د 2023 اویا کاله پوره کوم، نو عمر هم تقریبا مخته لاړ زیات. خو بیا له نیکه مرغه چې ما نکه یو سترګه سترګې اخیستل شوې دي، موږ مقاومت وکو، بیا ډېر څه د موږ په برخه شوې دي. ښه کورنۍ پیسې صالح اولادونه یوه همراز ما یا فعاله یا د ژوند په چارو کې ملګری تر پایه میرمن او همدې خلک د خلکو مینه دا موږ ته خو دا مسله ورو ورو راته برداشت م ته راته اسانه کړه.
ډېره زیاته مننه، په زړه پورې مسله مو یاده کړه. بې له شکه چې د کورنۍ په مرسته ټول مشکلات حل کیږي یا اسانه کیږي که ووایو، مګر بریال صاحب حتمان به یو ستاسو د کورنۍ غړی یا یو د ژوند ملګری یو څوک چې ستاسو په ژوند کې وو، هغه به همیشه له تاسو سره وي چې ستاسو لاس بنیسي، تاسو تر یو ځایه پورې بیایي، کله چې یوې غونډې ته ځئ، کله چې د ملګرو لیدو ته ځئ، کله چې یو کار لپاره بهر ته وځئ، هغه وخت چې تاسو په پارلمان کې غړیتوب درلود، یعنی کله چې له کوره وځئ یو کس عموما له سړي سره وي، کله چې یو څوک معلولیت لري چې تر یو ځایه پورې رسوي، تر یو ځایه پورې مرسته ورسره کوي، دا باید تر ټولو زیات ګران انسان وي یا زړه ته رانږدې وي. داسې یو کس تاسو په ژوند کې څوک وو؟
واقعي جالبه مسله تاسو ته اشاره وکړه. هغه له پایل د معلولیت نه له ځوانۍ نه د ما تره کاکا مې خو په عمر کې د ما نه 15 کاله کشر ده، ښاغلی روښان، اوس پر دې سه په لندن کې له وطنه لرې، نو هغوی راسره واقعي ډېره ناپایه مرسته یې وکوله، ډېره له هر لحاظه، هم د فرهنګي لحاظه، هم دغه لکه تاسو وویلې، چون زه دوه معلولیت لرم، فزیکي او حسي. بیا د پښې معلولیت نو دلته بیا اړتیا لرم چې د موبلیټي او دغه باندې تعلیمات ما لپاره تقریبا دومره کافي نه وي، نو باید یو څوک راسره وي. په یوه مرحله کې هغوی وو، په بله مرحله کې مې کشر ورور د پښتو شاعر ښاغلی صادق میوند، بیا د وروستي نږدې شاوخوا 20 کاله آریندای نواب دی، موږ ارجمند مشر زوی د او همدوی دي سره سره همکاري یې کړې ده. او بیا اوس خو مې لمسیان دي، هغوی د سره لاس راکوي، دلته نږدې یوه پارک ته ځمه، وځمه تازه هوا ته، ته ګردش کومه، کوشش کومه ته ووځمه، وګرځمه په کور کې هم یو ډول آزاد جمناستیکي حرکات کومه، نه یعنی زه راضي یم، نظر خپل ما حالت څه لرم او په دې عمر کې څه یم، له ژونده راضي یم اوس. نو عادت ستونزې او مشکلات شته دي. مته یوه مسله شته ده تکاسه چې دغه احساس انسان ده وي، دغه احساس انسان ده شاعر یا اربع احساس ده، دغه عاطفي انسان ده وي، ده چې په دنیا کې زه ګورم څه روان دي، یا تاریخو کې د ما ډېره علاقه مندي ده دې مسایلو سره، دا اوس زه خبرونه دقیق تعقیبوم د نړۍ، نو شعرونه مې هم بعضې مسایل ته ویلي دي، نو دغه بیا ما ډېر ځوروي چې ای کاش انسان همیش ښه وای، هغه رحماني او تقدسي اړخ پیاوړی وای نسبت اهریمني او شیطانی اړخ ته. خو متاسفانه دا د داستایوفسکي په هغه د کارامازوف رونه په غي کې دغه ټول جریان همداسې ویل شوی داسې انسان تقریبا زیاتر متاسفانه له یو ځناور نه هم په بدینو حالاتو کې عمل کوي. ولې ډېر ښه انسانان هم شته دي چې واقعا په هره برخه کې د انسانیت لپاره کار کړی ده او انسانیت ته متعهد دي. نو دغسې مسایلو سره مینه او علاقه لرم. دا اوس هم کله ناکله د روحي او رواني حالت د ښه کېدو په خاطر موسیقي اورم، ضعیفه موسیقي اورم، ښه اثر راباندې کوي. نو او دا پروګرامونه اورم ادبي او فرهنګي، که څه هم اوس خو دا حالات د وطن د موږ یو متفاوت دي. په هر حال داسې یو حال ژوند روان ده. فکر کوم چې ژوند په هر حال باندې ښکلی ده او غنیمت ده. ولکه انسان دا ژوند له لاسه ورکوي، وروستۍ سرګۍ ته رسېږي. کم شعر کې پخوا ما ویلي دي، وایي آغاز چې د ژړا او انجام خاموشي ده. ته ستړي څه ستومانه ژونده ستا وو منزلونه. نو بیا وروستی منزل هم راځي، هغه طبیعه د انسان راځي او بیا یو بله مرحله شروع کېږي. نو زه فکر کوم چې ژوند باید موږ غنیمت وګڼو.
ډیره زیاته مننه. که یو بل سوال هم ځواب راکړي بریال صاحب، بیا وروسته زه غواړم چې له تاسو نه شعرونه هم واورو او اوریدونکو ته خپل شعرونه، مخصوصا په همدغه ځانګړې مسله کې چې د معلولیت سره اړوند مسله ده او د ستاسو ژوند بدل کړی یا ستاسو د ژوند تګلوری بدل کړی، بې له شکه همداسې به وي. په دې باب هغه اړوند شعرونه چې تاسو په دا دومره کلونو کې ویلي دي، یو څو شعرونه بل تاسو واورو. خو اوس لطفا درته ووایاست، تاسو ویل موسیقي اورئ، تاسو ویل چې خبرونه ګورئ، مطالعه هم کوئ کنه؟ د مطالعه پوښتنه ځکه کوم چې تاسو اوریدونکي ښایي فکر وکړي چې د سترګو معلولیت لرونکي کسان ښایي مطالعه ونه شي کړای، مګر زما له نظره کېدای شي چې د یو بل چا په مرسته هم مطالعه وشي، او یا دا اوس چې ام پي 3 یا غږیز کتابونه راوتلي دي، زمانه بدله شوې ده، هم کېدای شي چې ځینې کتابونه خلک مطالعه کوي. زه غواړم پوه شم چې اوریدونکو ته ووایاست چې په موسیقي سربیره یا دغه نور مصروفیتونو چې تاسو یاد کړل، سپورت او دا نور، کتاب هم تر اوسه پورې لولئ کنه؟
ها وو بالکل. زل دغه رومان سره ډېر لیونۍ مې لرمه. رومانونه مې ډېر زیات خوښېږي. د دې نسیم اجازي کوم اردو کې څوک ده دغه رومانونه را ترجمه شوي دي، هغه مې زیاتر څه د یوټیوب د لارې نه، څه د راډیوګانو د لارې نه، او په کور کې هم له ما سره شته دي. د ارواقات نظیر احمد احمدي، د دې آصف عمر صاحب او د دغو دوستانو ښایسته ناولونه دي، او د دې سره د ما ډېره زیاته علاقه مندي ده. ور دا دورکۍ مې دا پښتانه آینو دا یې راته لولي، بله دور مې راته لولي، آریان داسې وخت ول زیاته لولي. او زه په خپل خو له بری لیک سره آشنا یم، خو متاسفانه لیک د ما روحي او رواني لحاظ د ټاکنګ کمپیوټر او بعضې مسایلو سره کنه کېدای شي و زموږ نابینایان هېڅ ستونزه نه لري. او بیا ځینې غږیز مثلا خو لکه تاسو اشاره وکوله، هغه هم سته دي، هغوی نه سره استفاده کوي. مطالعه خو ډېر ضرور ده. نهایي کتاب د انسان د ژوند هغه نهایي هغه د یعنې هغه نه فکر مشهور فرد وای کاش بودم چون کتاب افتاده در کنج خاموش، تا نگردد روبرو جز مردم دانا مرا. نو کتاب مقدس است، پیتله ده، او زید دیر میده دارم او رمه او تقیبه اومه
دیر. حالا پختیانه تاسو یادوانه وکره، کدیشی چه راتووی است چه چنگ کینه ده ده کتاب ده لوستلو پروگرام چنگ جوره وی، تاسو دوی توایی دوی کتاب در تخوخه وی، بیا مخامخ سره کینه چنگ ده پلان چه جوره وی در لطفن را تشریح که. ده زکا وایی ما چه کدیشی چه نور پا این شرایطو که ستاسو پا شرایطو که خلق هموی پا افغانستان که بیل شک باوی چه اغو هم ستاسو لتجربو نه کار واخلی.
بالکل شته دي. مګر خو نابینایان تعداد د موږ په هېواد کې خو متاسفانه د جګړې په خاطر د مختلفو عواملو د سفولیت دورې دغه ټول معلولیتونه حسي، فزیکي او نارسایي د هوش او رواني، بیا دا مسایل له اوس لا زیات شوي دي. هغه یوه نوه د معلولیت ده، د عقلي او عصبي دا مسایل. نو تاسو له ښې مسالې ته جنابه تکاتب اشاره وکوله. ما اوس خو اریان دی بوخته، یو دولتي هغه کې اداره کې ماموریت لري او د کورنۍ غړي مې نو ماشاءالله ټول همکاري را سره کوي او خوش په تیر بیا پښتانه آینو د ما یو لور کې دا غت درې څلور کاله مخکې پوهنتون ته هم کامیابه شوې وه تته خو نو بیا د نجونو تعلیم یا تحصیل لوړې زده کړې ودنډېدلې نو هغه اوس هم منتظره ده یو ځلې باید روښان درې سمیسټره ووایي نرسنګ هلته هم هغه اوس لنډېدلې دي نو هغه راته پروګرام جوړوي اوس زما فرهنګي همکاره دا و آریندهی دی عمدتا نو داسې پروګرام کوم چې اول خو هغوی د ما شیرو هغه هم داده کاتب یا لیکواله هم د راته لیکي مثلا کمپوزوي او یا په کتابچه کې په ابتدایي شکل سره تلیفون کې لیکي هغه او دا سمنه په نوبت سره لولو یا مثلا ناولونه راخلو مختلف دورونکي ناول مثلا د ډاکټر صاحب محیب الله اصغام نور نور ډېر ښه دي درته اوس هم د پخوانه یمږه لرو یوه بله لورکۍ مې د حماسه هغه هم لسم منتظره ده هغه هم راته لولې د لنډې قصې او لنډو قصو سره د لنډو قصو سره هم ډېرې مینه لرمه دا داسې هغه عام یو هغه ده وایي په تاریخ کې کسای وکړی شي ووایي په مبالغه کې بیا د حقیقت ویل دي یا جوانه با جامع انتقاد دی اغه هم لري دا مسائل او زبل ورستوی که زیاد شروع می اغم ویلی دی دا تنزیه شروع می ویلی دی دا دی طوله نبازی مسائل می نقب کردی دی تنزیه شروع دی تی هم نشخان لري و هم درخان لري نو اغه هم دوی اتلی که وست می او بلا مجموع پینزخ خوخ پری شوی دی مخ که نشاف شوی وی او یو بل بل کې دوا په وی شادي درې شوره مې ویل دي نو مې مطالعه په اندغه ترتیب سره ما غل درته مې زیاتره سر مصرف په وی نور د وته هغه نه استفاده کو مثلا نراته ریکارد وی په فلاش کې په دغه کې د بیا د اقل د کیسټ په سیستم کې هغه را مې کتن د ماشنه وی د کمزوري شبه ده او بل دغه هغه کې دای شي په مناسبه کې ان شاء الله ورته اقدام وکړو د مالجه لپاره نو هغه کیږي زه اوس له ژوند څخه په یوه راضي یم یو حالت یې هم درته زه راضي یم تل نیکه برخه داسې یو حالت راغلی چې د عقل په هېواد کې جګړه اوس نشته دا یوه خوشبختي ده موږ یو نسل دوه نسل او درې نسل مختلف جنګونه وو مختلف عوامل ولا هغه سیاسي اسنه به تېرېږو خو جنګ د جنګ په هغه باندې لکه اوس په غزه کې موږ تاسو فایده هم یاستو یعنی یو وحشت ده دنیا یې غندي ملګري ملتونه یې غندي اروپایي ټولنه یې غندي ټول یې غندي د نن ما په کومه راډیو کې واورېده چې یوریزون دغه کاته دغه هغه کې اروپایي اته د اسرائیل په خاطر باندې په دې خاطر چې نه وایي په اسلام باندې که ووایو هغه یې کړی دی بشرد جنایت یې کړی ده ډېرو هېوادونو دا مسابقه تحریم کړله دا یو تعقله ده یو انساني همبستګي ده نو دا مسایل ماته ډېر جالب دي زه فکر کوم چې انسانان د یوې کورنۍ غړي دي بله بله مهرباني
مننه بریال صاحب که تاسو موافق یاست که پښتانه د اوس له تاسو سره په څنګ کې وي کېدای شي چې د دوی په واسطه یو شعر واورو البته یوازې که تاسو غواړی او موافق یاست
په سرسرګو پښتانه به له سردان در معرفي کړي که وخت وي یو لنډ شعر ما فلسطین ته ویلی ده او یو بل د وروستی د مادې وروستی شعر ده هماغه دوه شعره به درته ووایي
مهرباني مهرباني پښتیاجانې ستړې مشي تاسو ته ښه راغلاست وایمه لمړی که اوریدونکو ته په خپل ژبه ځان معرفي کوي چې خلک پوه شي چې تاسو د بریال صاحب سره څه رابطه لري او په کورنۍ کې د غړیتوب په حساب باندې تاسو له دوی سره هغه مناسبت کوم دی.
سلامونه او نیکی هیلې درغل صاحب او د اقتصادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته مینه او درناوی.
وعلیکم
السلام لور او همدارنګه د یوې فرهنګي همکارا او
مننه
د نو سپستر والد صاحب یو شیر وړاندې کوم.
او میرا بنیو
انوان دې دریم خط منن لنا پایا سمندر د یادونو لګردابا د شاعر د خیال رنگینه دنیا گئی ته راشه راشه لنا پایا سمندر د یادونو لګردابا د شاعر د خیال رنگینه دنیا گئی ته راشه راشه د بی دردو له جهانه د سخزړو له دنیا نه د احساس او عواطفو د نړۍ ته راشه راشه د الهام خپیرې راشه ما د خیال پر وزرو واخله د الهام خپيري راشه ما د خیال پر وزرو واخله د توبه تر ونې لاندې چې یو څو شېبې د مشم د کوثر یو څو پیالې او خوبولی ګوندې لرې له دې خلکو ګوندې هلته آسوده شم. ما مات کړي دودونه په ما پورې الزامونه زه وتلی له رواجه زه د دوی له باورونو زه همهغه دریم خط یم چې زه ځان لوستلی نه شم نه هغه چې لیکلی زه یم پټ له نظرونو. آه افسوس اویا کاله له بینومه بینخانه د مانی په انځورونو کې چې څو رنګه تصویر یم. عمر تیر شو او خوبونه ما له خوب نه دی لیدلی هغه خوب چې زه یې غواړم هغه خوب چې یې تعبیر یم. اهورا مزدا او هغه روایات د اوستا یې هغه لویې ګردوارې او هغه لوی لوی مندرونه دا زنګونه کلیسا خو رحماني یو آواز دی دغه دنګې منارې او دا سپېڅلي جوماتونه. لا هم هغه د فرعون او موسی کیسه روانه لا هم هغه د رڼا او د تورتم مقابله ده. یا انسان ته به ورپاتې له هغو نه دا دستور وي د قابل او د حابل چې را روانه سلسله ده. ګل پر هر سوي داغونه د ژوندون پر لارو یون دی لالهان د مسافر او نامعلومه انتها ده. یا بریا د بریمنو یا د مینې هنګامه شي اورنۍ مینه هوډمنه تر وروستۍ سلګۍ زما ده
ډیره زیاته مننه له تاسو نه پښتیانه جانې. کیدای شي چې د خپرونې په دوام کې کله چې یو بل شعر د بریال صاحب هم تاسو موږ ته او اوریدونکو ته وړاندې کوئ نو همدا د ژوند په دردونو باندې د بریال صاحب د شخصي ژوند او هغه ستونزې چې د په خپل شخصي ژوند کې لیدلې دي کیدای شي هغه به له تاسو نه وړاندې په خپرونه کې بیا هم واورو. له تاسو مننه چې د بریال صاحب شعر مو اوریدونکو ته واورو.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروگرام له ازادۍ رادیو اوري د خبرونه میلمه دی د معلولیت لرونکو افغانانو یو فعال شاعر او مدني فعال باقی بریال. بریال صاحب یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. په افغانستان کې معمولا داسې ده چې یو ځل چې په د حوادثو کې څومره کسان چې معلول شوي دي په ډیرو کسانو کې له دوی نه مده خبرې اوریدلې دي له ځینو معلولو کسانو نه چې یو ډول نا امیدۍ احساس کوي. زه چې تاسو وینم ستاسو شاعرۍ ته چې ګورم تر اوسه پورې هم خورا زیات امید زه ستاسو په کارونو کې ستاسو په ادبي کارونو کې وینم. دغه امید څنګه په خپل شخصیت کې تاسو راویښ کړ او پیاوړی مو کړ چې په همدې توګه زموږ نور هیوادوال هم وکولی شي چې همدغه ستاسو تجربه تکرار کړي تمرین وکړي او همدغومره پیاوړی حوصله او هوډ ولري؟
دا مسله خو تاسو زه په دې باور یم چې اصلا انسان باید لکه پراخ دید پیدا کی وسی دنیا تا پا بل سرگه و گوری در جوان ستونزو تا در جوان مشکلاتو تا ستونزی خود تنها بس ندیش معلولیت کشتا دی تا باور وسته وسی در درهم نرهی که دا وست یعنی هر کورنهی یا پا خانده که پا عمال تا پر بختلو طولنو که جوان ستونز دی انسان تر ملگره دا جوان پریوتل و پاسیدل دی اما یو دری ما بایت وای در شاده هم امار دویدن هنرش چیست؟ مردان دویدن هنرش در خم و پیچ است. نو انسان به در ورطیه پزن که پیدا که او اماده بی تیار بی در هر نوال حوادثو مندلو تا زغملو تا حوصلو لری او اغا سیسی لری پا غیبن شکر گذاره بی در دیر مهم مسئله ده که موږ بل فرد یو طرف نه معلولیت لرو له بل طرف نه کورنۍ لرو له بل طرف نه اولاد لرو بل طرف نه حداقل دومره یو صحت لرو چې ژوند مخته وړای سو، د ژوند بیړیم دا یو مسولیت ته انسان ته ځا تر منزل ته ورسوي، او که څوک وکړی شي په ژوند کې لاسته راوړنې ولري، په ژوند کې د ساوردونه ولري، لکه دا لوی انسانان، لکه دا ستر انسانان، دا نوابغ، دا هغوی چې بشریت ته یې خدمت کړی ده. نو د ما په ډېر درناوي د موږ له ګرانو خویندو ورونو معلولیت لرونکو وګړو نه دغه مې هیله ده چې هېڅکله متاثره نه شي، او د ټولنې نه مې همدغه هیله ده چې هغوی د ټولنې د وګو بار ونه ګڼي، احترام ورته ولري. معلولیت جدا مسله ده، محدودیت ده، اما کاملا هغه نه ده چې انسان نه شي کولی، هر څه کولی شي. مثالونه شته دي، زموږ په ټولنه کې شته دي، په جهان کې شته دي، ډېر په ډېر پراخه پیمانه باندې. هېڅکله معلولیت مانع د فعالیت انسان نه شي کېدی. زه د خپل شخصي ژوند ته ګورم، تکل صاحب، خو موږ او تاسو په فرهنګي پروګرامونو کې څلور شپېتم او کلونه نه فکر کوم سره یو ځای وو. بیا زه پېښور ته ولاړم، هلته د روشندلان مجلې مسؤول مدیر وم ډېره موده. بیا راغلم اوږده موده، دیارلس کاله، افغانستان په مشرانو جرګه کې ما د معلولینو او شهیدانو انتصابي استازیتوب کاوه، او په څو کتابونه موږ مشترک لیکلي دي د نورو ټولنو سره، مثلا حقوقي ملاتړ یوه جزوه وه، د حقوق بشر یا ملي ترمینولوژي د معلولیت په هکله باندې دغه ناوړه کلمات نه استعمال، معلول ته درناوی، د معلول کرامت انساني ته، د هغې ارتقا ته، او دغه نړیوال کوملو کنوانسیون همدغه ټولو مسایلو باندې اشاره کوي چې د معلولیت ته باید هغه د سقل شعار هم همدغسې یو شی ده چې د معلولیت محوره ټولنو ارتقا او پیشرف ته ځانګړې پاملرنه دا ډېره مهمه ده. په ټولنه کې ادغام، په ټولنه کې بیا ورګډېدل، د ژوند هر څه کولی شي انسان، ولې به نه شي کولی؟ انسان دومره یو توان او ځواک لري که په ځان کې راپیداره کړي، راویښ کړي، په کار یې واچوي. او که یې څوک عاطل او باطل وي، ولو که جوړ هم وي، موږ ډېر مثالونه لرو، هېڅ نه شي کولی، هېڅ نه شي کولی. نو موږ باید د لوی انسانان سرمش ګرځوو ځان ته. زه په همدغه مسیر باندې کوشش کوم استنباخ ته ولاړ شمه، او د تاسو نه مننه. ما ته م هغه راکړه په حقیقت کې، روحیه م راکړله چې لا زه تکړه شمه، او لا د ژوند دغه کمپیټ چې زه په مخ باندې یوسم، یو ویاړ مهم ده چې انسان یې ولري، عزت مهم ده چې انسان یې ولري. نو دا نور مسایل څومره زیات اهمیت نه لري، نیک نو په دغه ټول مسایل، هغه مسایل دي چې معلولیت خو نو طبیعي ده، یو درد ده، هر ډول معلولیت یو درد ده، یوه نیمګړتیا ده، یوه کمی ده، انسان ترین من حیث انسان متاثره کیږي، خو په هر حال مقاومت
او فکر کومه ډیر ضروري. بریال صاحب، دلته په پرمختللو ټولنو کې د معلولیت لرلو ته دوی معیوبیت نه وایي. معیوب مونږ عموما له عیب نه راغلی کنه، یعنی یو عیب، یعنی بدګڼی فکر کوو یا ګڼو یې. مګر په داسې حال کې چې معلولیت لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه محدودیت دی، ناتوانی نه ده چې ته هیڅ نشې کولای، یوازې په ځینو برخو کې ستا وجود اجازه نه درکوي یا له محدودیت سره مخامخ یې. څنګه په ټولنه کې کېدای شي چې دغه ناوړه فکر د هغو انسانانو په باب چې معلولیت لري له منځه لاړ شي؟ تاسو د انټیګریشن یا په ټولنه کې د ادغام یادونه وکړه چې په نورو ټولنو کې، دلته مثلا په لویدیځو ټولنو کې ما لیدلی دی چې کله معلولیت لرونکو انسانانو ته حتی د کار په ورکولو کې یو لړ ترجیح شته، یعنی لومړیتوب ورکول کیږي. په ټولنه کې کله چې بس ته خیجي، کله چې په ترین ته یا اورګاډي ته خیجي، نو خلک ورته احترام کوي، ځای ورته خوشي کوي. هیڅوک په معیوب یا معلول انسان باندې مسخره یا ټوکې نه کوي، حتی ورته یادوي نه. دغه دود تاسو د معلولیت لرونکو وګړو د ټولنې له بنسټ ایښودونکو څخه یاست، په دې برخه کې مو کار کړی، مدني فعال وي، دا دود څنګه له منځه تلی شي په دې ټولنه کې؟
ډېر 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 ښایسته مسله تاسو راواخیستله. نو دا زه درسره کاملا د تاسو سره څرګندونې ډېرې وسیع وې. د خایسته معلومات پکیو. اول خبر خدا دست دی مگر تولنه یا مجموع که دیو استفاد تولنه تولنه شرایط کم این زینی علاس دیده ده خلق و کلتور دغه سنتی عقاید او دا ډیر مسائل اثر پذیر دي. اصل خو انسان پر مختلف ده، اته متمدن ده، مهذب ده، اته دی انسان مغه مقام ته احترام موجود ده، او دغه هغه کوم ده دغه درناوی د ډیر ضرور ده، د ډیر ضرور ده. یو بل سره مینه ورکول، یو بل ته لاس ورکول، یو بل سره په هر حالت کې غم شریکول، یا بل فرض خپل حتی له روح امکانات سره شریکول، نو دا ډیر ضرور ده. او موږ په دې کتابونو چې مخکې ما یاد کړل دا مشترک هم لیکلي دي له نورو دوستانو سره، د شهدا او والدینو چارو وزارت هغه وخت مسؤلینو سره، یا د کابل پوهنتون له استادانو او د علوم اکاډمۍ له یو شمېر غړو سره. نو هغه کې دغه مسائل ټول ته اشاره شوې ده. یو مناسبه ترمینولوژي ورته په کار اچول، نه توهین نه تحقیر خدای مکړه، او محدودیت خو کاملا ترنساسو ویلی همدغه د ډسبلیټیو د معلولیت تعریف هم دغه شی ده چې معیوبیت په هیڅ وجه باندې معیوبیت نه ده، معلولیت ده. یو عامل په نتیجه کې منته راغلی وي، نو هغه د معلولیت ده. او دا ناتوانی په هیڅ وجه باندې نشي کېدی محدودیت ده. مثلا یو روغ جوړ حرکت کوي، ژر د اول پور نه اول څلورم پور نه اول پور ته رسېږي، مګر رسېږو لږ په ځنډ، لږ د همسا په مرسته، یا لږ د یو چا په مرسته، یا لږ څه په تدریج باندې. ولې هغه کار کولی شو، بل هر کار چې یو نارمل انسان یې کولی شي ممکن موږ یې وکړی شو. مختلف استعدادونه دي په مختلفو برخو کې. نو زما هیله همدغه شی
ده چې اول سوال دا دی بریال صاحب، سوال دا دی چې په خلکو کې څنګه دغه عادت تعمیمېدای شي یا ترویجېدای شي، یا خلکو ته څنګه قناعت ورکوي همدغه مسله چې تاسو یاده کړه، دا به څنګه کوي؟ څوک به یې کوي؟ دا
اصلي سوز ده همدغه ده. هغه مشکل همدغه ده، د موږ غوندې ټولنو کې وروسته پاتې ټولنو کې ډېر مشکل همدغه ده. خلک تقریبا په دې باور دي چې معلول نه په حساب باردوش دی جامعې ده، معلولیت هېڅ معیوب ورته وایي، هېڅ کار نشي کولی په دې باور. اوس مهمه ده چې موږ خلکو ته وښیو، مثالونه ورته وړاندې کړو ژوندي، دا د موږ په خپله ټولنه کې څوک
موږ یعنې څوک
ورته وایي دغه کوم د تاسو
موږ یعنې څوک
مثال معلولین او ټولنه. یو طرف ته خلک دي، کورنۍ ده، محیط ده، ماحول ده، بل طرف ته معلولیت لرونکی انسان ده. نو دغه دوه هغه دي ده. اوس دا کېدای شي چې ټولنه دغه معلولیت لرونکی انسان ته مینه ورکړي، درناوی ورته وکړي، او څنګه تاسو وویلې د کار شرایط ورته برابر شي، د آموزش، د زده کړو، د مسکن، د کاریابۍ، د ټولو مسایلو. ته دا کوم ملي ستراتیژي چې موږ جوړه کړې وه په هغې کې د قانون د افغانستان په سطح کې، هغه کې دا ټول مسایل روښانه شوي دي. نو په هغې کې دا ټول مسایل ته اشاره شوې ده، دا ټول مسایل. او دا معلول په ټولنه باندې حق لري، او له دیني او اسلامي پلوه هم موږ دا معلول ته درناوی. په دې کې ډېر مثالونه شته دي، ډېر ژوندي مثالونه شته دي. او په نورو دنیا کې خو شرایط متفاوت دي، تکاس ته بس خو ټوله ټولنه رسېدلې ده. نو موږ مې ورو ورو اوسم تر زیاته هده پورې فکر کوم چې یو تغییر راغلی وي، ولې هلته خلک د معلولیت سره یو نوه آشنا شول. یا یې ویني په هر کور کې معلول شته ده، په هره څوک چې وځي د کور نه معلول ګوري، او د معلول ستونزې ورته معلومېږي. خو هغه درک او هغه احساس تاسو ویلي اوس څنګه دا وروزو، نو هغه به فکر کوم یو څه زمانګیر وي چې پخپله د خلکو د درک او د پوهاوي سطح متغیره شي. زه یو مثال درکوم لنډ. د ما او خیله ده اوس زما سره ناست ښاغلی حافظ شاهین، د کابل پوهنتون نه په لوړه درجه باندې د ریاضي فاکولټي نه فارغه شوی ده. د هغې لاس یو ملاسې معلولیت لري، اوس په دوو انسټیتوتونو کې استاد ده، د ریاضي او د فزیک. دا یو ژوندی مثال ده. په همدغه کابل کې همدغه اوس فعلاً دی استاد ده. نهایي لس ساعته فکر کوم په اونۍ کې په دغه مختلفو انسټیتوتو کې، یو د روغتیا ده او یو بل د حسابداري که کبي انسټیتوت ده په سید نور احمد شاه مینه کې. دا حافظ شاهین هم دلته استاد ده، ممکن د شاګردان څوک دموږ غږ واوري. دا ځوان ده، د دېرشو کلو شاوخوا ده، هغه د معلولیت هم لري، منتها کار کوي. داسې معلولیت خو البته بعضې معلولیتونه استثنایي هغه ته بیا ضرورت لري، پاملرنې ته او څارنې ته او ښوونې ته او روزنې ته. په هغې برخه کې پیمانونه شته دي، مثلا د مراکش نړیوال پیمان، دغه د حسي معلولیت په ارتباط باندې هلته مسایل روښانه شوي دي. او دغسې د فزیکي معلولیت لپاره دغه رامپ او بعضې مسایل لاسنیوی دغه سیاستیا به برابر شي د ویلچر لپاره دا مسل ټول خو دې مخ په ټولنه کې لا فکر کوم موږ دې مسل ته زیات کار ته اړتیا لرو زیات وخت ته اړتیا لرو څو چې موده تیر شي و داسې حالت را منځته شي چې ټول خلکو هغه حالت تغیر وکړي نو تاسې حالت په ځان بشي امیدوار یو
مننه زغوارم چې ستاسو د خبرو یو برخه اوریدونکو ته داوس وریاده کما چې د یو خپل د کورنۍ د یو غړي د پوهنتون د استاد یادونه کوي مخکې تاسو یادونه وکړه چې معلولیت معیوبیت نه دی یعنی بدی نه ده بدګنه نه ده بلکې یو محدودیت دی د انسان په اجراتو کې په فزیکی اجراتو کې اوس زه د دې ستاسو د دې کورنۍ د غړي یو مثال غواړم اوریدونکو ته د مثال په توګه یاد کوم هغه اوریدونکو ته چې که ستاسو خبرې ترې پاتې شوي وي دا د بریال سره په خپلوان چې دی د کورنۍ غړی چې دی په یو پوهنتون کې ریاضی درس ورکوي ریاضی یو لډیرو سختو او مشکلو مزامینو څخه دی چې په پوهنتونونو کې په مکتبونو کې په ابتدایي مکتبونو کې او په لیسو کې او په پوهنتونونو کې د ډېرې لوړې سوي استادان غواړي ډېر انسانان چې په شاوخوا کې د دوی شته لاسونه پښې سترګې هر څه یې جوړ دي مګر ښایي ونشي کولای چې د دوی په اندازه په یو ځای کې تدریس وکي یا له ذهني نظره د ده په کچه په یو ځای کې لاړ شي یو ډلې د انسانانو ته په یو پوهنتون کې په یو انسټیټیوټ کې خلکو ته د ریاضي چې ډیر مشکل درس دی درس ورکي او هغه وپوهوي دا برتري ده د تر نورو شاوخوا انسانانو نه نو که لاس یې نیمګړتیا لري یا محدودیت لري په کار کې دا د دې معنی دا نشوه چې دای نیمګړی دی یا نشي کولای ځینې کارونه دی تر ډیرو نورو انسانانو نه ډیر ښه کارونه په ښېګڼه ترسره کولای شي ډیره زیاته مننه وبخښئ چې ما ستاسو د خبرو هغه فشرده مې اوریدونکو ته وړاندې کړه د دې لپاره چې ستاسو په هدف باندې ډیر ښه پوه شي بریال صاحب د خپرونې وروستیو شیبو ته ورو ورنږدې کیږو غواړم خپل یو بل شعر هم ګرانو اوریدونکو ته ووایست د خبرونې اوریدونکو ته د ژوند رنگونه د پروګرام لپاره
پسترګو من دومره وخت باندې وې د کاسې دیو منس لپاره د حافظ شاهین تاسو سره لږ خبرې وکړي
هغه وطن دی باندې
مهرباني وکړي تاسو خپل شعر وایست
شعر خود ما اوس بده دغه ورشتي شعر مې په حافظه کې نشته دي یو شعر مې ډېر په خوا ولای د فکر کوم وش په تم کال کې مې نمبر کې خبر شو بده وای د مینې له ونای شوم شهته اسپیل نه شوم په یاد د زبانو کې یو غږ مې شنه شوم یو سو شوم یو سا شوم د زړه سره هم را شوم برښنا سره ملګره د تالنده आवाज شوم بهر شوم لتیارون د ژوند له کګلې شونه ساحل ته ورنږدې شوم له خودن د سپونه ژوندون مې زوګه او شور دی په زړه کې مې بل اور دی طوفان د هوا پسو د میلما زما په کور دی او د ژوند په پسرلو کې په مستو د ژوند په پسرلو کې په مستو ولبلو کې له ځانه بیگانه شوم د ژوند په پسرلو کې خوند سي واغه ده نو دغه یو شعر مې پرسته ده کا وخت لري یو بل لنګ درې تلو فرده به دی بل غزال
مهرباني بریال صاحب دا پروګرام ستاسو د خبرو دی اوریدلو لپاره دی
مهرباني کوي نو هغه د سپل کیږي چې دیو یم پر سر بل لمبې وړم را وړم برېښنا شوم په تور تم کې پل وشه وړم را وړم د مینې په الزام چې زړه چاو دل بندي بار شوم د وخت په جیل خانه کې زولنې وړم را وړم مالیار یم د ګلونو له ښکلا سره لوبېږم توتی هزار داستان شوم نغمې وړم را وړم شهت بی پروایم ده حالاتو لکردار بی خود لیونوت ته جذبه ورم راورم پرون که ده فرهاد و ننزما من یاغی ده نوی دور نوی سلسله ورم راورم ما او چرته د بیننګو په درشل کې تو یې نکړې دا وخت کې پښتنې شي پر لیمو وړب راوړم.
ډیره زیاته مننه بریال صاحب. د تاسو چې شعر وایې ماته د هم په ذهن کې راوګرځیدل چې کله چې تاسو شعر در تراشی یا الهام دی او شعر در تراشی نو بیا لیکي تاسو په خپل په مغه بریل لیکدود باندې او ک بلڅو کې در تلیکي پختیانا جانا یا تاسو زوی نواب در تلیکي ان دغه شعرونه تاسو سره ول سبتيږي.
هو دا شعر خو واقعي لك تاسو دی یو الهام دی او حالت په انسان باندې زیاتره هغه وخت زیاتره د شپې له خوانه بس یو څه ذهن ته راځي به د ما حافظه را سره ډېره ملګرتیا کوي ساتمه یا دا د ریکارډنګ سیستم په تلیفون باندې کوم یا وروسته بیا پښتانا راته لیکي بالکل پښتانا راته لیکي او ارنځ نواب راته لیکي د پاڼې ته ورکو او همدغه سي همدغه نارشا په مجمع ترنه جوړې کړې دي دوباره راته لبني زل شي تر لوبي ګمډر لونه یې منه ورسره لرمه واقعي زه هڅه يروم زه وایم چې زه دغه شی د سماته ژوند راکړی دا دغه فرهنګ ده دغه یو دید ده سماته لویواله دومره راکړی دی چې دغه مشکل ته حمل کړی شمه نو شعر کېدی شي په هره طریقه باندې چې هغه شي ده په بریلیک باندې مې یاداشتول څو وخت وړاندې کلونه وړاندې تقریبا مشین دغه ماشین اوسم راسترشته ده بریلر ماشین په هغه طریقه باندې کار
چې په زما وایم ورته د معلولیت او شعر په زما وایم ورته.
بله بله
بله تاسو زوی نواب نواب تاسو شعر وایي
نواب تر سلی معلولیت په
څه په پرته باندې
یو څه تلوري دی وایي
راځي راځي مهرباني وکي مهرباني وکي
لطف لطف لطف
قدرمن د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی. اریانځای نواب هم د بریال صاحب مشر زوی او دا د بریال صاحب یو درې سلوریزي د سپوږمۍ په کوی کې له شریټول کې څخه
ډیره زیاته مننه
او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
نواب صاحب مخکې له دې چې تاسو شعر پیل کړئ زه غواړم اوریدونکو ته تاسو یو ځل بیا معرفي کوم چې اریانځای نواب د خغلی بریال زوی دی او د ژوند په ټولو برخو کې تر اوسه پورې د دوی ملګری دی ک د دوی مرسته ته ضرورت شي نو دوی مرسته ورسره کوي په لیکلو کې ورسره د دوی د خورکې پښتیانا ترڅنګ دوی د بریال صاحب شیرونه لیکي یا دشتونه لیکي او د ژوند په دورزنه یو چارو کې له دوی سره مرسته کوي خور او ورور. نو مهرباني وکړئ نواب صاحب
قربان مشم سلامات سي شعر د داس سلوريزي دا ډول ده پای که زما په برخه شوی معلولیت دی ته زما په برخه شوی معلولیت دی نیمګړتیا نه ده زواکمنیم حقیقت دی چې دا غرونه غرونه ستونزې ماتومه چې دا غرونه غرونه ستونزې ماتومه دا زما فولادي عزم او همت دی ظاهر بنا په ظاهری خطا نشي ظاهر بنا په ظاهری خطا نشي دا معلول خور پتمن ننګیالی ده د دې وی په شان لمبا پر سر یې ګوره چې څه الټ معلوم همدا ماشوم دی.
اوخه نواب صاحب د خبرې د غوستي د ظلم چې ویلې د خبرې قطع شوې د غوستي بیت لسره وایست مېره باندې وکي
پسترګو ظاهر بنا په ظاهری خطا نشي دا یو معلومات لونکي خور د پرول شوې د وای ظاهر بنا په ظاهری خطا نشي دا معلومه خور پتمنه ننګیالی ده د دې وی په شان لمبا پر سر یې ګوره چې سوزيږي او زليږي نوم یې لیدل او دا بیا د مالیت لرونکي ماشوم د پاره ده ک په هر علت معلول همدا ماشوم دی خدای یو حقیقت کاری او معلوم دی په مسکا د ژوند ارمان ته هوسيږي چې زوريږي زوروي همدا نوم دی.
مننه ډیره زیاته لتاسو نه نواب صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام اوري مونږ له افغان فعال شاعر او د پخوانی سیاستوال د افغانستان د مشرانو جرګې له پخوانی غړي باقی بریال سره خبرې کوو د معلولیت لرونکو انسانانو د نړیوالې ورځې په پار له دوی سره خبرې کوو. نو بریال صاحب د وروستیو دقیقو ته د خبرونې را رسیدلې او تاسو مخکې یادونه وکړه د سیاست د افغانستان په مشرانو جرګه کې د غړیتوب د دې په باب را توه ز خپل سیاسي فعالیتونو که څه هم مانه غوښتل چې ډېر په سیاست باندې وغږیږو، خو تاسو چې یاد کړه زغورم چې د خپل پخوانیو سیاسي فعالیتونو هغه کې ډاکټر نجیب الله د ولسمشری پر مهال وو او ک ورسته لهغنا یا اوس مهال یا د جمهوریت نظام د پرزیدلی جمهوریت نظام پر مهال وو، د خپل سیاسي فعالیتونو په اړه لطفا اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د معلولیت لرلو ترڅنګ تاسو کوم کوم سیاسي فعالیتونو کې برخه اخیستې؟
مننه تکاسب. سیاسي فعالیت کوم وایو نن د څه خاص یا استثنایی ما نه درلوده، یعنی زه د کوم ګوند په رهبری کې ګس نه وم، زه په ډېره ځوانۍ کې زخمی شوم.
موږ ستاسو خبرې ونه اورېدې بریال صاحب، موږ ستاسو خبرې ونه اورېدې ځکه یوه شېبه په خبرو کې انقطاع راغله. مهرباني.
زه به بیا وغږېږم. سیاسي فعالیت تکثر خاص سیاسي فعالیت که څه وایم چې زه د کوم سیاسي جریان د رهبری غړی وم یا د اقل یو قدر وم، خو نه وم. زه په ځوانۍ کې ډېر ځوان وم چې دغه معلولیت راته پېښ شو، ولې ملي دید لرمه، ملي مبارز یم، د اجمل خټک، د سلیمان لایق، د نورو ملي مبارزینو د لارې پیرو یم. دا اوس هم یم، په سبا به هم یم، او د ژوند تر وروستۍ سلګۍ به یم. نو ما هغه اول الهام د سیاسي ژوند او یا د غیرت چغې نه اخیسته ده، د ارواښاد اجمل خټک بابا. نو دا جدا مسله. او بل زما زیاتره مسائل فرهنګي دي او دغه مدني فعالیت. او پارلمان خو نو درسته، خو موږ د شهیدانو او معلولینو انتصابي استازی وم. په قانون اساسي کې ورته اشاره شوې وه چې یو کس باید په قانون اساسي کې به فکر کوم چې وی د کوچیانو د معلولینو د شهیدانو استازی باید پارلمان کې عضویت ولري. د جمهور رئیس کرزي زه پیژندلم، د زلمی هیواد ما صاحب دوی مشاور وزیر و فرهنګي هغوی په دې باندې مشوره وکړله. ډاکټر فاروق وردک دی بریال دی دا وظیفه په غاړه واخلي. بیا هغه وخت د حضرت صاحب هغه اوله دوره وه، له نیکه مرغه تر د دوه دورې او بیا درې کاله نور د ډاکټر غني په وخت کې زه هغه شومه. بیا نو طبیعه دی موږه وخت پوره شو، هلته د مشرانو جرګې انتصابي غړی وم او د شهیدانو او معلولینو د کمیسیون امرستیال مشر و. با د دغه ټوله موده کې د ولسي جرګې کمیسیون بلغې سره موږه غاړه په وزارت له قانون نه، له اجرایه قوې نه، د وزارت شهدا او معلولینو له چارو نه، او دغه ملي ستراتیژي جوړول نړیوال پیمان هم ومنل شو په 2012 کې. به و فکر کومه دغه د افغانستان او دولت ته عضویت اصل کې د نړیوال کنوانسیون د ارتقا او د کرامت انساني د معلولیت لرونکو وګړو او نور مختلف پیمانونه وو، د مراکش پیمان وو، نور وو په ملي قوانینو کې د اخشار آسیب پذیر یو واقع وو، د قانون وو، قانونی طرح وه، د کار په قانون کې د معلولیت لپاره داسې مختلف کارونه وشول. نو د هغه ټولو کې موږ څه هم درلود. او خاص اوس هم د په دې باور نه یم سید یو ګوند یا د یو جریان په دې کې خاص استثنا منحصر کار وکړي. آزاد خیاله انسان، ملي، ملیګرا، روښانفکر، مهذب، متمدن، دا د ما د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې به همدغه شعار دي.
ډېره زیاته مننه. زه له ستاسو له خبرو نه بریال صاحب داسې پوه شولم چې تاسو وایئ چې هو د افغانستان ولسی جرګه یا ملي شورا چې تاسو د مشرانو جرګې غړي واست، دا د کې تاسو فعالیت درلود، د دواړه سیاسي ادارې دي د یو هیواد په هر هیواد کې او په افغانستان کې هم، مګر هغه برخه چې تاسو کار پکې کوو هغه یو تخنیکی برخه و چې د معلولینو د لرونکو هیوادوالو د دفاع د برخې مسؤلیت تاسو د ملي شورا کې درلود. همدغه څه یو مقصد دی تاسو؟
بلکل بلکل. همداسې ده، لکه څنګه طبیعي ده، پارلمان نه، خو د دولت له درې ګونو قوو نه یوه قوه ده، اجرایه قوه ده، قضایه ده او د مقننه ده. خو موږ همغه څنګه ستاسو اشاره وکړله، تخنیکي برخه یا استثنایی د اهل هنود یو کس له موږ سره وو اغلی انارکلی هنریار و او د کوچانو یو استاذ او د شهیدانو او معلولینو استاذ توپ مګه کاوه دا هم د سه مساله ده نو مګه خپل د خپل چارو کې ولی په عین حال کې تبید چې مګه د نظام ما په امریکا غا کې د تاسو رادیو سره ډیر بی بی سی رادیو سره نړیوال رادیو ګان کړی دی افغانستان د حالاتو په ارتباط په هر مرکه کې لمس لري کارونه شته دي موږ د جنگ د قطع کېدو لپاره د جګړې د افغان وژنې د قطع کېدو لپاره آواز اوچت کړی ده او دا د معلولیت یو پیغام هم ده د سولې لپاره کار کول لوی ترین ویاړ ده د انسان چې باید لپاره کار وکړي د انسانیت لپاره د وطن لپاره د خلکو لپاره د ولسو لپاره د ازادۍ لپاره د خپلواکۍ لپاره دا ډېر یو هغه ده د ژوند یو د انسان ویاړ ده یوه د ژوند نه بېلېدونکې برخه یې باید وي دا باید ښایي چې انسان یوازې د ځان پاکله فکر وکړي بلکې د وطن لپاره د نورو انسانانو لپاره ځان وقف کړي.
کور مو ودان په اخره کې یو په زړه پورې پوښتنه شاید د ډیرو اوریدونکو په زړه کې هم وي، شاید تاسو هم کله فکر پی کړی، مسره همیشه دا فکر دی چې خدای تعالی انسان ته اختیار ورکي چې مثلا د وجود په غړو کې دا غړی درناخلم دا پرېږدم یا دا بل درناخلم هغه پرېږدم، په دې کې به تاسو که مثلا اختیار ولرئ بیا به هم رات یو بل ژوند خدای تعالی درکی، بیا به هم لدی سره موافق وسئ چې لتاسو نه دی خدای تعالی سترګې واخلي او که په ځای به یو وایي چې د بدن یو بل غړی لتاسو واخلي.
دې عاطفي او احساساتي سوال ده او د دې لپاره جواب ورکول یا جواب ویل ساده خبره نه ده. دا بیا ژوند خو یو خدایم که تاسو هغه عقیدتي مسله ده چې دا خو اوشته ده پرکې دا ټول نا ادیان په دې باندې مستقر دي چې انسان هغه ده حتما بیا ژوند په مخ کې ده، ولی که داسې یو حالت راشي انسان دوباره راشي زه راشم زه فکر کوم سترګې به د انسان لپاره ډېر ضرور وي، د ما لپاره ډېر ضرور دي د ښکلا وګورم دا د خپلې مېرمنې رنګ وګورم که څه هم هغه په ځوانۍ کې په ډېره تانده ځوانۍ کې ما لیدلی وه، نو یا اولادونه وګورم یا سهار د لمر ختو د منظره وګورم یا سپوږمۍ وګورم یا ستوري وګورم یا د یو پارک ښکلا وګورم دا د ما ډېره یوه قریب یا د اوس ټلویزیون وګورم زه مې ډېر ارمان کېږي چې اوس دا امکانات چې خو زیات شوي دي د نړۍ په حقت کې دغه ګلوبلایزیشن ده یو کلی ده، ولی متاسفانه معلولیت بیا دلته هماغه محدودیت رامنځته کوي په تېره بیا دغه نابینایی نابینایی نو زما په نظر د نارسایی هوش نه یا د عقلي و عصبي هغه نه وروسته تر ټولو نه مشکل معلولیت ده کېدای شي انسان برداشت کړي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د ژوند رنګونه په پروګرام کې د معلولیت لرونکو انسانانو د برخه فعال شاعر او مدني فعال باقی بریال رسره ملمو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. قدرمنو اوریدونکو زه احمد تکل لتاسو اجازه غواړم د ازادي رادیو خبرونه څلورش ساعته روان دي او تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادي رادیو پاتې خبرونه واورئ.
کس نتواند برداشت دل ما می شکند و به صدا می رنجد صدا صدا می رنجد رنجد و به صدا مرا در دل نوای ستران است مرا در دل نوای ستران است وجودم پر ز شعر عاشقان است اگر گویم وگر خاموش مانم تو را می خواهم و این ها بهانه تو را می خواهم و این ها بهانه دارم که